شنبه د خبرګولی نه بشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. احمد شبریان په لومړي سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې د طالبانو د سولې پر نیت شک لري. د کونړ له غاچې آباده په سلګونو کورنۍ د جګړې له امله له خپلو کورونو وتلي.
باید چې دا جنګ نور بس کړي. ټول یو شي.
طالبان جنګ نو قلار کې دا منډشتري موطن باندې.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو د ایران د ولسمشرۍ انتخابات څارلي.
من رای دادم په خاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ورکړه چې ایرانی یم، مسلمان یم.
د خبرونې پروسیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو ځوان سره خواله لرو.
کراچۍ چرمه لاره مازوره د غم کراچۍ چرې.
تر هر څه مخکې خبرونه. جرمنی غواړي په سلګونو افغانانو ته پناه ورکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغان سوله خبرې وکړې او اروپایي ټولنې پر بیلاروس د بندیزونو پر سر موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هغه په سلګونو افغانان به اور وغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. پخوا تر دې جرمني ویلي وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبری اژانس جرمني د کورنیو چارو وزیر هاست سیوفر په حواله ویلي له نوي پلان سره هر هغه افغان جرمني ته ورتلی شي چې په تیرو اتو کلونو کې د دوی له ماموریت سره کار کړی وي. د ناټو بل غړي هیواد لیتوانیا هم پرون وویل هغو لسکونو افغان ژباړونکو ته پناه ورکوي چې د دوی له وسلوال پوځ سره کار کړی دی. پخوا تر دې د ناټو یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا او امریکا هم خپلو افغان کارکوونکو ته د پناه ورکولو ژمنې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشی د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او قریشی پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلي دي. شغلي عبدالله په همدې لیدنه او دغه راس اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په یوې مرکې کې د افغانستان د ستونزې په حواري کې د ګاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو ونډه مهمه وبلله.
All the countries of the region now they say
the simitul hiwaduna uswai che aram afghanistan afghanistan ke subat aw da da hiwad talpati walaye gadi gathi di gadi gathi tarlasaki gi da simi aw gawand hiwaduno da khabar kade khuda che da khabar po waqiat badali shi gado hatu ta artiada
will need to collaboration.
د افغانستان د بهیر په تړاو د شاغلي عبدالله عبدالله د سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د خوست چارواکي وایي د شیخ زاهد پانتون په قادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعال کړه. د خوست عامه روغتیا مشر حبیب شاه انصاری وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شوه هر ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. انصاری ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا تر شلو پوری اکسیجن ډبو دی فلنګ ظرفیت لري چې د اکسیجن ډبې وړکې په خوست کې اړتیا ډیره ده. خو موږ سره په لمړنۍ برخه کې کومک کولای شي په عاجلو ناروغانو کې. موږ تقریبا د ورځې تر 140 بالونو پورې موږ ضرورت لرو.
په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي دي. تیرونې د عامې روغتیا وزارت ویل د اکسیجن لپاره د دوی ورځنۍ اړتیا له 10 ډبو پورته ده. حال دا چې په ټول افغانستان کې خصوصي سکتور یوازې د اړتیا نیمایي برخه تولیدولی شي. په افغانستان کې پرون د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1,500 واوښت چې د ټولو تلفاتو شمیر له څه باندې 4,000 کسانو تیر شو. اندیشنې دادی چې نارسمي شمېرې شایي تر دې ډېرې زیاتې وي. اروپایي ټولنه پر بیلاروس د اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقې ته ورسېده. دا خبره پرون د دغې ټولنې ډیپلوماتانو او دغه راست د اتریش د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. دوی ویلي دا بندیزونه د بیلاروس د هغه اقدام په وړاندې لګول کېږي چې د راین ایر شرکت یو الوتکې په زوره په پلازمېنه منسک کې ښکته کېدو ته مجبوره کړې وه. تیره میاشت د دې کې نول شوی الوتکې لمنځه بلاروس ترشی مخالف فعال او خبریال ونیول شو. د اوترش ته بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي پر بلاروس لګیدونکو اقتصادي بندیزونه د هغه هیواد ځپونکو اقداماتو ته یو ښکاره او اغیزمن ځواب دی. که د اروپایي ټولنې مشران د جون په 15مه پلان شوې غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي، له بلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر چارو بندیزونه ولګول شي. او وروستی خبر وړاندې د فوټبال لرغو، تر هغه مخکې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ پرون انتونیو ګوتیرش د دویمې دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکه. ګوتیرش به د 500 نورو کلونو لپاره هم د دغه نړیوال سازمان چې 193 هیوادونه یې غړي دي منشي کوي. د همدې میلادي میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتو امنیت شورا چې 15 غړي لري د دویمې دورې لپاره د ګوتیرش ته بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی و. د 22 ګوتیرش ته ماموریت دویم پړاو د راتلونکي 2022 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. د اروپا د فوټبال جام په دوام به نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د فرانسې ملي لوبډله له کوربه هیواد هنګري سره لوبه وکړي. دویمه لوبه د جرمني په مونشن ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ کیږي. د درېمې لوبې کوربه اسپانیا ده چې ټیم به په خپل هیواد کې له پولنډ سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 11مه پیل شوې او د جولای تر 11مه دوام کوي. دا ساجر د سهارنی خبری مجله په منځنی صفه 12:59 په ټول افغانستان کې، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وی اندیشنه لري چې طالبان د افغانستان د موضوع سیاسي حل ته لیوالتیا نه لري. عبدالله عبدالله په ترکیه کې له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د ځینو نقشو نشانو پر بنسټ طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د پوځي لارو چارو په لټه کې دي. طالبان بیا وایي چې دوی سوله غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي که طالبان له پوځي لارې د پرمختګ سوچ لري غلطه محاسبه یې کړې ده. عبدالله چې د انتالیا ډیپلوماسي فورم کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی، پرون له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي طالبان ممکن سیاسي حل لارې ته لیوالتیا ونه لري.
طالبان ممکن ځان پیاوړی وګڼي. لږ تر لږه د دوی ځینې غړي په دې باور دي چې کولی سي د بهرنیو ځواکونو له وتلو د پوځي لارې لپاره ګټې واخلي، ولې هغوی په خبرو کې له جدیته کار نه اخلي.
طالبان بیا دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی له پوځي لارې د بریا هڅې کوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی له کلونو پخوا د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزې پر هواري ټینګار کوي. ښاغلي نعیم تور پورې کړ چې د دولت لوری خبرو ته صادق نه دی او په خبره یې له اختر وروسته دوی خبرو ته چمتو دي، خو د دولت مرکچي پلاوی نه دی بشپړ. دولت او طالبان داسې مهال یو بل د سولې په بهیر کې په نجی دیات تورنوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون یوه برخه د تاوتریخوالي کمښت و، خو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه 10 ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ستونزه په جګړې نه هواریږي.
که هغوی فکر کوي چې له پوځي لارې بریا ته رسیږي، دا به د طالبانو لخوا ډیره غلطه محاسبه وي. دا تکراروم چې د جګړې دوام به هیڅ ګټونکی ونه لري.
له افغانستانه د سپتمبر میاشتې تر 12مې نیټې د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ممکن وضعیت نور هم خراب شي. ټاکل شوې وه چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې ترکیه د افغانستان د سولې په تړاو یوه برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه کړي، خو غونډه په ظاهره د طالبانو د نه ګډون له کبله تر اوسه نه ده ترسره شوې. ښاغلی عبدالله وایي د ترکیې غونډه نه ده لغوه شوې، خو په خبره یې دا غونډه به هغه وخت ترسره شي چې د افغانستان دولت او طالبان جدي خبرو ته چمتو شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي طالبان پوهیږي چې د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. خلیلزاد ویلي طالبان د جګړې او سولې له منځه د یوه کار د انتخاب حق لري، او په خبره یې د ترکیې په غونډه کې به دا په ډاګه شي چې طالبان د جګړې دوام غواړي او که سوله.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په وینا مو په راپور کې واورېدل چې طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه ښکاري او جګړو ته یې زور ورکړی دی، خو طالبان وایي دوی سوله غواړي، افغان دولت سوله نه کوي. د کونړ غازی آباد ولسوالۍ څخه د جګړې له امله په لسګونو کورنیو خپلو مینې پرې ایښې دي، ځانونه یې امنیتي سیمو ته ایستلي، خو ګڼې بې سرپناه او تر شنه اسمان لاندې سوځوونکي لمر ته وخت تېروي. دوی په جنګ کې له ښکېلو خواوو د جنګ بندولو او سولې غوښتنه کوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د غازی آباد اوسیدونکي به شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې په سیمه کې حکومتي ځواکونه وسلوال طالبان پر یو بل ډزې کوي او د جګړې سنګرونه یې ګرم ساتلي دي، چې له امله یې بولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. شپږویشت کلن خانشیر هم له خپل کلي راوتلی، ماشومان او د کور یو څه سامان یې په یو سرلوڅي سوزکي موټر کې اچولی. دا ورته هم نه ده معلومه چې چیرته او چا کره به ځي. راکډه شوي خلک په جنگ کې لښکېلو خواوو یوازې د سولې او امن غوښتنه کوي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خانشیر او پلوشه وایي
غوښتنه مې دا ده باید چې دا جنگ نور بس کړي، ټول یو شي.
طالبان جنگ نو قلار کې دا من راش کړي موتن باندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د جګړې له امله د راکډه شوو کورنیو سروې پیل کړي او ډېر زر به ورته سرپناه، خوراکي او نور اړین مواد ور ورسوي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو سل نه شپږ پاملونه دا مسروې کړل، ځنې پاملونه به عاجل سرپناه ته ضرورت لري چې هغې ته به مونږ سبا خیمې او نور غیر خوراکي توکي مو انتقال کړو. هغه به ورته توضیح کړو پکته شل پنځه شپږ پاملو پورې دغسې کورنۍ پاتې دي، هغه به هم سبا تر غرمې پورې خلاص شو او انشاءالله د ډبلیو پي او نور همکار موساتو لخوا کوم کومکونه چې دي هغه به هم په دې هفته کې ورته ورسیږي په خیر.
په غازی آباد کې د جګړې له امله په داسې حال کې لسلو زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاوو یو بل سره لیدلي، خو ورسره د هیواد په یو شمیر سیمو کې جګړې هم زیاتې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د جون نولسمه ده. دا ورځ په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابره ده.
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زه یم هغه ولسوالۍ ډېره نام نه ولسوالۍ د جنګ د جلال ده، هلته قرباني شوې یم. هغه ډېر زجر مې په هغه ځای کې لیدلی دی، د هغې رواجونه د لاسه زه هم کور مې پرېښوده. اول چې وه خشونت مې ولید او څلور کاله د خپل خسر په کور کښې بغیر د دې نه چې کوم نکاح وشي او کوم بل خوګماتي کول هغه مې همې خاوند دي، څلور کاله مې هغه خشونت کښې تېر کړو، ځکه چې ډېرې ولسوالۍ نام نه ده او ښځو ته دومره ارزښت نشته هلته.
د دې څرنګه نوونو تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه، نن د جون نولسمه په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر او په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په سیمه ییزو موضوعاتو کې نن د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط اورېدلی شي. دا انتخابات پرون تر سره شول او د شپې تر ناوخته دوام درلود. د ګډونوالو شمیر پکې دا پلا لږ وو او ټاکل شوی ده چې نن تر غرمې وروسته ابتدایي پایلې اعلان شي او سبا ته به رسمي نتیجه اعلان شي. د دې انتخاباتو په اړه به په یو راپور کې د خلکو څرګندونې هم له تاسو سره شریکې کړو. د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو او هم لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، نن د جون نولسمه ده. په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په دې ارتباط د جنسي تیری ل یبدا سیمرمن سره شغیدل یو چې دا تور پوری کې وی چې پر دې د جګړو ل عمل جنسي تیرې شوې دی او د بشري حقوقو د خپل واقع میسون ل دفتر سره مهم موضوع شریک کړی ده. و په جواب 15 دقیقې دی نړیوالو شپږ خبرونو ته کتنه لرو. ل افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وټولو روسه د ترکیې نقش په دې هیواد کې او په افغانستان کې د القاعده شبکې بیا فعالې دوته اندیشنې هغه موضوعات چې نړیوالو شپږ خبرونو په خپل تاسو غنو کې چړلې دي.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د ترکیې د رول په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې چې مايكل کوګلمن لیکلې په فایل کې ویل شوی د افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو له وټولو وروسته چې کله په دې هیواد کې د نفوذ د زیاتېدو خبره کیږي نو ډېر د چین، ایران او روسیې نومونه اخلي. ترکیه ډېره لږ یاده شوې چې له امریکا سره له روسیې څخه د دفاعي سیستم درانیولو پر سر اختلاف لري، خو د وروستیو ورځو انکشافات ښیي ممکن انقره په کابل کې مهم سیاسي او امنیتي رول په غاړه واخلي. په لیکنه کې وړاندې لولو ترکیه د دې ترڅنګ چې افغان امنیتي ځواکونه روزلي ډیره موده د کابل د هوایي ډګر امنیت ساتلی او اوس یې هم ویلي چې که امریکا مالی مرسته ورسره وکړي نو حاضره ده چې دې ماموریت ته دوام ورکړي. ورځپاڼې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو کتنې ته اشاره کړې او لیکلې دي چې ښاغلیو بایدن او اردوغان د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د لیکوال په باور د ترکیې له لوري د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې وړاندیز ممکن د ښه نیت یو اقدام وي او په نتیجه کې د امریکا له لوري پر دغه هیواد هغه بندیزونه نرم شي چې له روسیې څخه د اس 400 توغندوی دفاعي سیستم په خاطر پرې واشنگټن لګولې دي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر له افغانستان د ناتو او امریکایي پوځانو له وټولو وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنه ډیر اهمیت لري، ځکه چې د هوایي ډګر افغانستان ته د ډیپلوماټانو او مرستندویانو د تګ راتک کلیدي لاره ده. که څه هم طالبانو له ترکیه غوښتي چې خپل ځواکونه وباسي او د کابل د هوایي ډګر په امنیت ساتلو کې ونډه وانخلي، خو دا هیواد هم د افغانستان له حکومت او هم طالبانو سره تودې اړیکې لري. ترکیه په اپریل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د کانفرنس د کوربتوب لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن غوښتنه ومنله، خو دا غونډه له دې کبله جوړه نشوه چې طالبانو پکې برخې اخیستو ته تیاری ونه شوده. ملټری ټایمز ورځپاڼه د ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر په دې څرګندونو لیکنه خبره کړې چې وایي القاعده په دو کلونو کې په افغانستان کې بیرته رایوځای کېدای شي. لوید آستن د پنجشنبه په ورځ وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د القاعده په شان سخت دریځه ډله ممکن په دو کلونو کې ځان بیا منظم کړي او امریکا ته ګواښ پیښ کړي. د دا خبره د امریکا د سناجرګي د تدارکاتو کمیټې په استیمای غونډه کې د سناتور لینسی ګراهام د دې پښتنې په ځواب کې وکړه چې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت یا داعش د بیا قوت اخیستو لږ ډیر او که متوسط امکان شته. سناتور لینسی هم وویل چې دی هم دغه سي اټکل کوي چې په دو کلونو کې به دا ډلې بیا ځان منظم کړی شي. په غونډه کې د امریکا لوی درستیز جنرال مایک میلی حاضر و. د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له دفاع وزیر لوید آستن سره موافق دی.
د جون 19مه په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. ل جګړو سره دار و پهانو په باور جنسي تیریزیت کیشي او په افغانستان کې جګړو زور اخیسته، خو هم حکومت او هم طالبان دا ردوي چې د دوی د وسلوالو پلیکو کې جنسي تیری کیشي. په دې اړه تفصيلي راپور
ولایت او د کوم لسوالۍ نه چې زما غوړ لسوالۍ ډېر نه نه لسوالۍ د جنگ د جلال د حالت
د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. یا وشت کال عمر لري د غمیر منوای چې په سوال لسکلینی کې لخپل خوخي خلاف نامزاده شوم. له نامزادي یې لا درې کاله نه و تیر سوي چې نامزاد یې په یوې بمي چاودنه کې ووژل سو. دا پیښه د نوموړي د ستونزې پیل و. له هغې وروسته مجبوره سوه چې له خوښې پرته له بل چا سره ژوند وکړي، هغه ژوند چې نوموړي یې پرې راضي نه وه. په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د مېرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري، خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایمو څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر خپلو خوا وغکړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې ښکیل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وایي رحول الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او په نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نه سي پیدا کولای چې جریان د جنگ کې زموږ منصوبین مرتکب دي جرایم وسي یا داسې متهم شوي اوسي. پس په دې اساس باندې د موږ ته او زموږ ټولو منصوبینو ته دا سره کرښه ده او د دې رعایت په موږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې برخه کې موږ ډېر زیات جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي. د دوی له ډلې شرف الدین اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د فرد اضطراب، ژور خپګان، وسواس او په اوږد مهال کې ژور خپګان او ویره لري. په لنډ مهال کې دا اختلالات ورته پیدا کیږي. د دغه سې او فرد حالت په لنډ مهال کې ډېر ناامیدي، ډېر خسته ای، ډېر زلۍ، ډېر حالت بدی او بیلابیلې پیښې او حادثو سره مخامخ کیږي او ډېر ځله د ځان وژنې په فکر کې ملوي.
جنسي تاوتریخوالی له شخصي رواني ستونزې سره په خوا کې ټولنیز مشکلات هم رامنځته کوي. د ټولنیزو چارو کارپوه زرمینه کاکړ
د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضایاو شاهدان وو. چمکان لري د دې قضایاو ډېری برخه اوس هم پټوي. د دې لپاره چې موږ یو سنتي هیواد کې ژوند کوو، دلته حتی د قانون نه هم اوس هم سنتونه زیات حاکم دي او د دې راز نه پرده پورته کول ډېرو کورنیو ته ننګ ښکاري. او دا قضیه هم د یو مېرمنې په وژلو او یا هم د هغه په بدبر کولو کې ختمیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو له امله ډېری ښځې او ماشومان له جنسي ځورونو سره مخ دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې د لښ تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 100.5 صفا.
د ایران د انتخاباتو کمیسون ویلي نن شنبه به د 13 پړاو ولسمشریزو ټاکنو ابتدایي پایلې تر غرمې وروسته اعلان کړي او رسمي نتیجې به سبا ته په ډاګه شي. دا ټاکنې پرون ترسره شوې چې محسن رضایی میر قائد، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی نوماندان وو. د ټاکنو پر ورځ د درغلیو ځینې ادعاوې هم شوې دي. تفصیل پرې راپور کړي.
په ایران کې نظر پوښتنې دا ښیي چې ممکن محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشرک وي ولسمشر شي. شپیته کلن رئیسی په 1983 کال کې د هغو قاضیانو له ډلې و چې د زرګونه سیاسي زندانیانو په محاکمو کې یې برخه اخیستې وه. هغه مهال دا زندانیان په مرګ او اعدام محکوم شول. د بشري حقونو سازمانونه رئیسی په بشر ضد جنایتونو تورنوي او نوموړی د امریکا لخوا د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی. کارپوهان وایي که رئیسی ګټونکی شي د لویدیځ پر ضد به د ایران لهجه نوره هم تنده شي. څه باندې 9.53 میلیونه کسان په دغو ټاکنو کې د رایې اچولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو، خو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه له 8.3% پورې بلل شوې ده. د ګډون دا کچه ځکه ټیټه وه چې په ایران کې دننه او بهر یو شمیر سیاسي ډلو دا ټاکنې تحریم کړې وې. دې ټاکنو پلویان او مخالفان درلودل. دو تنو رایه ورکوونکو حمید لطفی زاده او پری میر امام فرانس پرس آژانس ته ویلي:
من رای ندادم، دلیلش هم اینه که من 4 سال
ما رای ور نکړه. دلیل دا و چې 4 کاله مخکې مې هم رای ور کړې وه، خو وضعیت بدتر سو. دا ځل مې فکر وکړ چې د رای نه ورکول ممکن شوي.
من رای دادم به خاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ور کړه چې ایرانی یم، مسلمانه یم، دا مې دنده ده، دا مې هیواد دی، باید دا کار مې کړی وای.
د رای اچونې مرکزونه پرون سهار پرانستل شول او د شپې تر ناوخته خلاص وو. د ښار پر شوراګانو د څارونکي پلاوي مشر احمد نادری خبریالانو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې رایې په پیسو اخیستل شوي. د ویلي که چیرته دا تورونه ثابت شي په هماغو مرکزونو کې به چې د رایو پیر او پلور پکې شوی رایې باطلې شي.
لنګ خبرونه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هغه په سلګونو افغانان به ور وغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. تر دې مخکې جرمني ویلي وو یوازې هغه افغانان مني چې په تېرو 2 کلونو کې له دوی سره کار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او